مشال اړیدو دا مهال په پیښور کې د خبري سات ته د مشال اړیو په دې خبري سات کې ز ګل ایاز او ایسا کمیری درته هر کلی وای په روان خبري غړي کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واو لمړی د خبرونو سره ټکین. طالبان حکومت وايي پاکستانی جنگي الوتکو په بمبارۍ کې لسلوي خلجات کسان وژل شوي. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د هدفي عملیاتو پر مهال د در لسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او په قازقستان کې د یوې الوتکې پریوتو په پیښه کې ګڼ کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی جنگي الوتکو په بمبارۍ کې شپږ سلويخ کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د دفاع وزارت په ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي چې پرون ماښام مهال هغه بمبار کې ولسی خلک په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن مشال اړیو ته په یو پیغام کې ویلي چې تېره شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شین سترګۍ اډې سرغمی الماسۍ او مرغۍ سیمو کې په څلورو ځایونو بمبار شوی چې ټول پکې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د نوموړو په وینا د قربانیانو اکثریت ماشومان او ښځې دي. په دوی کې ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه راکډه شوي کورنۍ دي. د طالبانو دفاع وزارت هغه بمباري یو وحشیانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان فوج لا په برمل کې د تازه بریدونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. البته په ایکس پاڼه په ځینې اکاونټونو کې چې باور کېږي د پاکستان استخباراتي ادارو ته منسوب دي ادعا شوي چې د پکتیکا په بمباري کې د وسلوالو څلور مهم مرکزونه په نخه او له منځه وړل شوي دي. د بر اسویلی ودسان مکین تحصیل له دوو کلو څخه نن خلکو هغه وخت کډې پیل کړې چې په سیمه کې فوز هدفي عملیات شروع کړل. د مکین سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي منهاج مسید نن مشال لیتوبې چې له دشکا او اباخیلو نه خلکو کډې وکړي.
د دشکانه ونڅا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسرا د نراکی کلی دی دا ټول په پیدل په تکلیف په پریشانی شه. د سوال انتظامی د طرفه هیڅ سوالات نه و د سرا د سرا گاډی طریقہ نه و.
خود لدا سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن مشال ته ویل چې دغه خلکو ته پوره مرستې ورکړل شوې دي او له دې کلو څخه خلک په حفاظت سره راوستل شوې دي. د فوج او سولي ودسان اپر ضلعي انتظامی چارواکو په دې اړه په رسمي توګه سندې دی ویلي. د پاکستان فوج د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې پرون او نن د هدفي عملیاتو پر مهال د دیالوسو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج د عام اړیکو ادارې ISPR نن په بیان کې ویلي چې خفیه معلوماتو پر اساس د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې عملیاتو پر مهال دیالس وسلوالي وجلې دي چې د دوی په وینا ترهګریز فعالیتونو کې ککړ ول. خو د کوم وسلوالي ډلې تر وسه پورې په دې اړه سندې دی ویلي. د کوکی خیل قومي کمیټې او پولیس چارواکو ترمنځ تر بیگانه مذاکرات وروسته د خیبر لوی لارا بیرته پرانستل شوې ده. کوکی خیل هغه لار د خپل دریو مشرانو د پرونی گرفتاری او ضد د احتجاج په توګه د 15 ساعتونو لپاره تړلې ده. د خیبر پولیسو بیگا ملک عبدالظاهر کوکی خیل خوشی کړي خو ملک نصیر احمد کوکی خیل او سید جان کوکی خیل یې لا په بند کې ساتلې دي. بلخوا د جمرود د قومي کمیټې او سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې احتجاجي پلان تیاروي. پر ملک نصیر کوکی خیل او بندي ملګرو یې تور دي چې د کډوالو په احتجاج او هم د غورځنګ په جرګه کې د ریاست ضد وینا وکړي. بي خو د کوکی خیل قومي مشرانو دا تورونه رد کړي دي. د قازقستان په اوکتاوا ښار کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د راپریوتو په پیښه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د رویټرز خبري ایجنسی د یو راپور تر مخه د امبر ایر یو مسافر وړونکو الوتکه چې له آذربایجان څخه روسیې ته روانه وه نن د قازقستان په اوکتاوا ښار کې راپریوتې ده. په الوتکه کې د عملی په ګډون دوه اویا کسان سپاره ول. د قازقستان چارواکو ویلي چې په پیښه کې 15 کسان ژوندي پاتې دي. په سوشل میډیا په خبرو شو نتایج شوی ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې الوتکه د آذربایجان ایرلاینز لخوا چلول شوی وه د ځمکې په سر د ټکر په وخت رالویږي او تور لوګی ترې پورته کیږي. د قازقستان د بیړني حالاتو وزارت په بیان کې ویلي چې اور وژنې ادارې اور وژلې او ژوندي پاتې کسان په نږدې روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د آذربایجان هوایي شرکت نن په ایکس په یو بیان کې ویلي چې د امبر ایر یو سل نوي ډول الوتکه چې له باکو څخه یې د روسیې د چچنیا مرکزی ښار ګروزنی ته الوتنه کړي وه د قازګستان له ښار اوکتابا څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې سبا په لومړي ټیسټ سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. دا سیالۍ به د جنوبي افریقا په سینچورین لوبغالي کې د پېښور له وخت سره سم ماسپښین یوه بجه او د کابل پر وخت غرمې دولس نیمې بجې پیلېږي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو ترمن د دریو شل اوریزه سیالو لوبډلې جنوبي افریقا ګټلې وه، خو یو ورځنۍ سیالۍ پاکستان په خپل نوم کړی وه. بلخوا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا لومړي ټیسټ کې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالۍ د زیمبابوې په بلاوا لوبغالي کې د کابل پر وخت غرمې دولس نیمې او د پېښور پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې څخه د یو ورځنۍ یا 50 اورونو او شل اوریزه لوبلړۍ هم ګټلې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو اوریدل او اوس کا روانه غړې تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په افغانستان کې طالبان حکومت وايي پاکستانی جنگي الوتکو په بمبارۍ کې له سلوي خوځات کسان وژل دي. د جنوبي وزیرستان وکیل تحسین له دوه کلو څخه خلکو د فوزي عملیاتو له وجې کډې پیل کړي. یو اوسیدونکی وايي په کوټه کې د سرکاري اسکولونو د نوو بورتي شو استادانو پر خپلو څوکو د ګمارن لپاره احتجاجي مظاهره کړي.
تقریبا دا ټیم تر 20 زیات یا 20 لګبګ د زیلو څخه لیستونه راغلي د اپروول لپاره ډایریکټریټ اګالته پراته دي، واکو ته اپروول نه ملاوي شي.
په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو په اړه پوهاوی لپاره د یو سیمینار حال هم درکو.
تعلیم ته نیمګړې پاتې شي زمونږ راتلونکو معاشره په دې باندې ډېر زیاته افیکټ کیږي. د سره سره د آی سی او پروګرامونو کو کالجز کې مختلف کالجز کې
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل. طالبان حکومت او د پاکستاني استخباراتو ته منسوبي سرچینې وای چې پاکستاني جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن سهار مشال رادیو خبريال او شنون کې طاهر خان صاحب ته یو پیغام کې ویلي چې په دې پیښه کې شاوخوا شپږ سلويخ کسان وژل شوي. د پاکستان فوج د برمل د تازه بریدونو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو تازه معلومات له طاهر خان صاحب نخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کار خدي او د دې اغیز موضوع به هم ورسره چیرو. طاهر خان صاحب سلام شه.
ډیر مننه تاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو له سهار رئیس دا موضوع ډیر نږدې نه ساري او تاسو ته زبیح الله مجاهد اثر په دې اړه معنی پیغام کې هغه پوره تفصيلات هغه موږ هم ویل دي کې د دین علاوه نور معلومات خو مخې ته نه دی راغلي د طالبانو د حکومت نه.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم دا اوس د طالبانو د حکومت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده او په هغه کې دا ویل شوې دي چې د بهرنیو چارو وزارت نن لغرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شادي افیرز ناظم الامور هغه احضار کړی دی، طلب کړی وو او په پکتیکا ولایت کې په بنمر ولسوالۍ کې په سیمه کې چې کوم پاکستان برید کړی وو هغه ورته سخت احتجاج کړی دی او د یو بیان تر مخه یو احتجاج لیک ورته هم سپارل دی. او په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستانی فوج لخوا دا دغه الفاظ دي تیرې اوغندل شو او د پاکستان سفارت ته پړاګه شو. په داسې حال کې چې د پاکستان کې د ملکی حکومت استازي په کابل کې وو، یعنی اشاره یې غدا پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق چې په کابل کې وو، په بیان کې دا وی چې هغه سره په خبرو باندې بوختو او د طالبانو دا بیان وی چې د پاکستان د پوز د خوا د افغانستان د حریم هغه نقص شوی دی، دغه خلاف ورزی شوی دی. او د بیان کې دا هم ویل شوی دی چې ملکی خلکو ته زیان رسیدل دی او دا به د دواړو هیوادونو هغه اړیکو چې کوم هغه پیاوړي کولو یو رامسته کېدو لپاره کومه هڅه وه هغې ته زیان هم رسول دي. دا تازه پرمختګ دی چې اوس احتجاج رسمن د طالبان حکومت کړی دی. دلته یو عجیبه خبره دا ده چې پاکستان رسمن تر دې وخت چې کله د دفاع د وزارت د طالبانو بیان راغی بیا د ذبیح الله مجاهد تاسو ذکر وکړ چې هغه شپږ څلوېښت کسان دي چې هغه وجهې شوي دي او دغه لکوله اکثر پکې ماشومان دي او ځینې ښځې پکې هم شته، بیا دا اوس دا بل بیان راغی نو پدې باندې نه پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه د پاکستان د فوج لخوا نه د کابل کې د پاکستان سفارت لخوا تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویل شوی. البته چې کوم پاکستان کې فوج ته او انټلیجنس ادارو ته امنیتی ادارو ته نږدې کوم سوشل میډیا اکاؤنټونه دي په هغې باندې دا خبرونه خپرېږي او تر اوسه پورې پاکستان رسمي څه نه دی ویلي.
طاهر خان صاحب څنګه ګورئ، څنګه تاسو یې ویلي چې د طالبانو حکومت په خپل دې بیان کې دا هم ویلي دي چې دا به د اړیکو په هغه باندې ډېر زیات منفي اغېز وکړي، تاسو څنګه ګورئ چې په مجموعي توګه باندې که د سیمې حالاتو ته موږ وګورو نو په دې کې دا بمباري او بیا د پاکستان لخوا نه دوم لکه اوسه پورې چې په رسمي توګه څه ویلي هم نه دي، نو دواړو هیوادونو ترمنځ مخکې نه اړیکې ترنګلې دي، نو څنګه ګوري دې پېښې وروستو احتمال تاسو څنګه ګوري؟ دي
ګوره د پاکستانی پلاوی چې په کابل کې وو او دا ګوره درې ورځې سفر وو، صادق نن هم په کابل کې وو او زموږ معلومات دا دي چې نن هغه هلته چې کوم ډیپلوماټان دي هغه سره نن غونډه کړې وه او هغه دوه ورځې مخکې کابل ته تللی. درې ورځې سفر ماضي کې نه دي شوی، کله اکثر سفرونه کې یو یا زیات یا دوه. درې ورځې سفر مانا دا و چې پاکستان ممکن چې پاکستان په ذهن کې دا وو چې تفصیلي خبرې وشي، او بل ګوره سونه چې ملاقاتونه شوي د صادق کورنو چارو وزیر سره، د بهرنیو چارو وزیر سره، تجارت وزیر سره، دوه غونډې تاجرانو سره شوي د افغانستان، او دا د صادق په خپله په ټویټر باندې په ایکس باندې لیکلي دي پاڼه باندې چې د وزیر اعظم چې کوم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره لیدل شوي دي، او د دې نه وروسته چې کوم بیانیه خپرې شوې په هغه کې یو امیدواري وه، یو داسې یو امکان وو چې کوم دا ترنګلې حالت ته د اعتمادي پر تیر فونو موده کې وا د کې له کمی راشي،
او د صادق خان ګمارنه هم دا یو پیغام وو،
دا یو داند دی یو اشاره و چې پاکستان ممکن نه چې احساس کړی وي چې اوس د خبرو د لارې مسلې. نو دغه سفر زما نظر دادی صادق ته موجود او ګورې طالبانو په خپل بیان کې اشاره هم کړی دا، نو دې ته زما خیال زیان ورسید چې کوم توقعات وو هغه ته زیان ځکه ورسید چې دا حساسیتونه دومره د خلکو دا رو پاروي ځنې پیښې، یو خو برید په بل یو هیواد کې چې کول، دویم دا چې کم تلفات کابل وای چې هغه ماشومان دي او ځنې خو دا روختون پکتیکا چې کم لوی روختون دی دا غي د ډاکټرانو له کولم ویل دي چې کم جسدونه تروړي دي نه کې عام خلک کاری ماشومان کاری، دا بیا خلکو کې احساس دونه پیدا کی چې بیا د کابل د پاره طالبان حکومت د پاره به لکه اوس پاکستانانو سره ناستم د ډیرې مودې لپاره ګمان نه کوم چې وي. نو دې سره هغه زمانه د دای چې کوششونه روان وو هغه ته ډېر سخت زیان ورسېده، او باید چې دا کار نه وشي او صادق سفر ته باید چې انتظار شوی وي.
بالکل
چې سفر کې سفر څه نتیجه راځي څه پایله راځي، لیکن هغه کارونه شو دا بریدونه وشو.
صحیح طاهر خان صاحب ډېر زیاته مننه د معلوماتو او تجزیه، خوشاله اوسې او ځان خیال ساتئ. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، څنګه تاسو د طاهر خان صاحب خبرې واورېدلې چې طالبانو په رسمن توګه باندې په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي حاضر کړي دي او ورته رسمن احتجاج ریکارډ کړي دي. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستانی هوایي برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانی لوړپوړو چارواکو د بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیرې او د نړیوال قوانینو خلاف عمل بللې دي. یو شمېر به دا ویلي چې دا عمل د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. دغه بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او طالبانو حکومت غواړي چې باید د دې ډول حملو مخه ونیسي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې وو.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته درنه مرکزوب لاړولې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکز کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تېر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان دا د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تېر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بېلابېلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په جواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو څه نوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي. همدارنګه په پکتیا باندې څوم ځل دی چې پاکستان لخوا بریدونه کیږي. همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر مونږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د یو عام افغان په صفت باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي. ولې
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکی روزی محمد زابلی بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت ور وتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ساده هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب
نه دي. دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حملې له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حملې ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټانزایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
فیروز عزیزی نه تاسو رپورٹ واړی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا رپورٹ نمبر کې څنګه تاسو واوریدل چې د طالبان حکومت او د پاکستان استخباراتو ته منسوبي سرچینو ویلي چې پاکستانی جنگي الوتکو د دسمبر په 14 د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل وسوالۍ کې بمباري کړې ده چې پکې د طالبانو د حکومت په وینا شاوخوا شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي. خو د پاکستان حکومت او فوج لا تر اوسه د دې بمباریو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان کابل په سفر دی. نوموړي په ایکس پاڼه لیکلي چې د دسمبر په دشتمه طالبانو د بارانو او کورونو چارو وزیرانو سره په دواړه خیز اړیکو مرستو او نورو موضوعاتو هم خبرې ترې کړې دي. داسې راپورونه چې پاکستان له افغانستان سره اړیکې ښه کول غواړي. خو ځینې شنن کې وایي چې د صادق خان سفر به د اړیکو په ښه کولو کې څه مثبته نتیجه ونه لري. نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل دوره کړې ده او هلته د وقدار طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. هغه په 14 دسمبر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل او تر دې ورځ وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی وو. په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې صادق خان ویلي دي چې دوی د لیدنو په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او مرستو په زیاتولو هوکړه وکړه. د تیرې سمو درسې د پاکستان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې میشت پاکستانی طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان دا تورونه ردوي. ځینې تجزیه‌نگاران په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او د دواړو ترمنځ بېباوري کمه کړي. خو په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. خو په افغانستان کې واکدار طالبانو دپاره دا ډېره ګرانه ده، ځکه چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنګر کې د ناټو ځواکونو خلاف جنګېدلي دي.
د پاکستان ورسنی لوړپوړي چارواکي او په افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سفر هم په داسې حال کې افغانستان ته ترسره شو چې غوښتل څه دواړو هیوادونو ترمنځ او یو داسې تفاهم ترلاسه شي چې دواړو خواو ته یو در بل ته قناعت ورکړي چې د افغانستان خاوره لکه پاکستاني طالبان نور به د افغانستان نه په پاکستان باندې برید نه کوي. زما په اند دغه ملګرتیا به ادامه و نومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دیتا لیواله نوی د پاکستان غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
د صادق خان د دورې نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د افغان طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب سره لیدلی وو. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ سفارتي هلې ځلې دوام لري. خو د صادق خان د دورې مقصد بل و. هغه وویل چې د پاکستان جټ الوتکو په 16 دسمبر په پکتیکا کې د ټي ټي پی مرکزونه په نښه کړل. د صادق خان د کابل دوره هم د دې سره تړاو لري.
صادق خان نے افغان ابوری وزیر خارجہ وزیر داخلہ
صادق خان د افغانستان د بهرنیو چارو ابوری وزیر د کورنیو چارو وزیر او سیاسی چارو دپاره نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سره لیدلی دي. د دې ملاقاتونو نه پس په افغانستان کې د ټي ټي پی سو مرکزونه په نښه شول. د دې بریدونو په اړه د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیان نرم وو. داسې ښکاري چې د دې دورې مقصد افغان طالبان په اعتماد کې اخیستل وو او د حملو نه پس وضع د خرابېدو نه بچ کول وو. د افغانستان د دفاع وزارت د دې بریدونو جواب ورکولو اعلان کړی دی. خو داسې ښکاري چې د صادق خان دوره وضع نور خرابېدو نه بچ کولو لپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 14 دسمبر ویلیو چې پاکستان د افغانستان سره ټول ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. افغانستان ته د صادق خان د تګ نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید نظامانی د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب سره هم لیدلی وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15015
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د مسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال لري تاسو غوږی، تاسو کولی شئ مشال لري ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او ټوئیټر کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. د بر اسوري ورسان باکین تحصیل دوه کلی اوسیدونکي لنن څخه کړي پیل کړي دي، ځکه چې په سیمه کې فوج هدفي عملیات پیل کړل. د مکین سیمې اوسیدونکو نن مشال لري ته ویل چې د فوج په امر خلکو کړي وکړي، خو د تک په وخت ورته سہولتونه نو ورکړل شي. خو دا لدا سب ډیویژن پولیسو مشر بیا مشال لري ته ویل چې فوجي چارواکو په امر د تحصیل مکین دوه کلی دخته او اباخیل نه خلکو کړي وکړي او دوی ته مرسته هم ورکړل شي. دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج نن د جنوبي ورسان په سره روغه کې د فوزي عملیاتو پر مهال د 1200 وسلوالو د وژلو اعدا هم کړی ده. د دوی په وینا دا هدفي عملیات ول. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل ماکین دشکا او اباخیل کلی اوسیدونکي په سیمه کښې د وسلولو په خلاف پوځي عملیات د پوره د پوځ چارواکیو په امر د خپل کلیو نه کډې کړي دي. د ماکین سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی منهاج ماسید د دشکا او اباخیل کلی خلک د ماکین سیمې ته د روتاګ سترګې لیدلی حال په دارنګ بیانوي.
پارین چکلا دار می اتاره په دغه اطلاع ملا شولې چې میز دو بجې پر ډډ لاین درکاوی دو بجې پر توسه دا علاقہ خالی کستای د دشکانا وانڅا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسرا د نراکی کلی دی دا ټوټل په پیدل په تکلیف په پریشانی شه. د سوال انتظامیه د اتاره په هیڅ سوالات نه و د سره ا د سره ګاډي طریقہ نه و پی ٹی ایم د ملګری په تعاون سره څلز میزو د سشل دوویش گاڑی سره برابر کړل. امر ولا جل زنه چې کوم خلک وی هغه په خره باندې چې کوم د سامان او ایرو راون کړای وو ډیر په تکلیف پریشانی سره د خلک روغای د ماکین په مختلف کلی شه لکه شامک راځای کاونا کلای سی روغ ور سره واسطه بازه د بازور سره چې کوم کلی دی په داشه د خلک موکیم دی چې کوم د مو سره پر رجستر باندې مخبل د گاڑی لیکل او ورسارا چکم خلق پیدل رتللی پدوانیم ساوانا زیوت دا خاندانی نا رو واتل دا غی علاکینا دل تا پا ماکین شه ده سیول انتظامی داره پا نا کیم پا نا ده پورا کانا بینا و ایچ انتظامات نو
مشال ریڈیو چه دلاده سب ڈیویژن پولیسو مشر هدایت الله سرا ده تحصیل ماکین دوه کلیوک شه ده پوزی عملیات کاوله پا براک شه تماس ونی ولی آغوی پا زاوب شه و ویل
اول دا مطالبه وا ده کوم کنه چې مثلا مشر ټیم لشکې روکو خور نه ټیم بالکل غانه او چې پیدا پوسن اډر دا د میرت واش نه دای کنه د یو د خپل په غا سره دا غاور سره وک کنه د کانل سره چې بای کم استم صاحب پر ادم په زمورا ټیم روکو چې ان شاء الله صاحب دوی باجی کولو دا غون روکو چې نن نه غایز او سغون او باجی باندې وتا وتلې کنه دا غاډر سره ورلاجی او بیا روبو سی کنه وې صاحب دا نه مش پولیس ورسره خو چې کم استم نوی دوډای سپره وشول کنه ان سره وړل وړل کنه د ګاډي پسې هم غونې پولیس مش ورکړل ایڈوانس ویکل سروس بقایا دی رو بندے کا نا کچھ خواہ چھ ان شاء اللہ چھ عوام آڈر فاش ہو لے پولیس چکی مارا بھیا ولی پل گاڑی میں اتارو واسطہ سرکاری گاڑی دے سرا رو کرنا اتارو والا گھر خواہ چھ دو دری وڈ وڈ رکھی نا بھی تالور پیزا ڈاٹ سنے وے کا نا یہ پورا ویسا پردان زخبل بقایدہ بخبل ازیاتا موجود ہے اور سارا
دی پوز او سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکیو طرفا په تحصیل ماکین دوی کلیوکشه پوځي عملیاتې په براکشه یا تر دا وخت پورې سهم ویلې شوې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال د تاسو غواګي په لاهور کې د پاره چنار له ول سره د یووالي لپاره پرله دوام لري. دا پرله د کوربې په اوچت سیمه کې د دسمبر په 28مه د دوو شیاګانو تر وژنې وروسته پیل شوې دی. پرله توال وایي چې حکومت دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او هلته تړلې لارې دې پرانیستي. بلخوا صوبایي حکومت وایي تر څو خلک د وسلو راټولولو او بنکرونو په ورانولو ورسره نوي سلا شوي لارې نشي پرانستلې. هلته د خیبر پختونخوا حکومت د کورمې د امنیت لپاره ځانګړی پلان اعلان کړی. صوبایي کابینې د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو د ګمارنې او هلته د بیان رسولو تر څنګ ځینې نور تدابیر هم په پام کې نیولي دي. نور تفصیل د طاهر جمیل په دې رپورت کې.
پارچنار کورم کې روان تاوتریخوالی او د وزنو په ضد د سه‌شنبه په ورځ د لاهور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه. دوی وایي چې حکومت په کورما کې د سولې او امن راوستو کې پاتې راغلی. موږ له ریاست څخه غوښتنه کوو چې په یاده سیما کې د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د پارچنار اوسیدونکی سبزین شاه چې په احتجاج کې شامل دی دی وایي چې د لارو بندېدو له امله ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ ته هلته نه فوډ رچی اوس پورې هیڅ سپلای نه دی شروع شوي. میډیسن رچیا هغه تقریبا 4 لک آبادی دی. پاره چنار خپل کوم آبادی دی کنه هغه 4 لک آبادی ته صرف یو هلیکاپټر نه دی ضروري. هغوی ته کومه بیسک سپلای دی روډ خلاصوله په کار دی. روډ خلاص کی کوم فوډ سپلای دی هغه شروع کی دی نه بلکې نور هیڅ حل یا نشته پاره چنار ته.
په مظاهره کې شریک یو بل کس د مشال یډو سره خبرو کې وویل چې حکومت غواړي له موږ څخه وسلې واخلي. داسې کول زموږ د لاسونو او خپو د پرې کولو په څیر دي.
مولانا سید مقبول حسین دے زت تعلق پڑ چنور سره لرم. بل خبر ادا دے مو مطلب دے پڑ چنور کی چلور طرف مسرا افغانستان دے صدا کوم حکومت ڈیمانڈ کئی حکومت تو سے وصلہ دے دا تو سے جمع کوئی او دا مو بالکل نشو جمع کوئی کدا مو جمع کو مو بیاد سشفور کا مو لوس پا دوی پریکڑلا.
د پرلت لواجی د پریس کلب او مالوڑ ترمن سڑک پا مکمل توگا دا ٹریفک لپارا بند دے. د مظاهرچیانو وینا ده چې تر څو چې پارچنار دھرنا روانه وي نو د لاهور دغه پرلت به هم جاری وي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر بیرسٹر محمد علی سیف پر 13 دسمبر په پېښور کې وی خبرې غونډې پر وخت ویلي چې تر څو چې دواړه افریقیان وسله پر حواله کولو او د مورچې مسمارولو په خبرو ورسره رضامند شوي نه وي نو د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزۍ خطر لا هم موجود ده. طاهر جمیل خان، مشال
ریډیو، لاهور. مشال ریډیو تاسو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک، په ټویټر او دغه شانې کلچر انسټاګرام لري، نو هغه د لارې هم تاسو کتلی لوسلی او اوریدل شي. د روانې کړي نوې برخې ته راورسی تاسو د خبرونو لنډیز وایو. چارواکي وایي د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جنگي الوتکو بمبارۍ کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د دفاع وزارت په ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې پرون ماښام مهال هغه بمبارۍ کې ولسي خلک په نښه شوي دي. بلخوا طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد نن مشال الوتکو په یو پیغام کې ویلي دي چې تېره شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په څلورو ځایونو بمباري شوې دي چې پکې ټول شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي. د پاکستان فوج لا په برمل کې د تازه بریدونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د برسولي ورسان مکین تحصیل دوه کلي اوسېدونکو نن له هغې وروسته کړي پیل کړي چې په سیمه کې فوج هدفي عملیات شروع کړل. د مکین سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي منهاج مسیدن مشال دوی چې د فوج په امر خلکو کړي وکړي خو سهولتونه ورته نه دي ورکړل شوي. بلخوا د لدا سب ډیویژن پولیسو مشر مشال دوی ویي چې فوجي چارواکو په امر فوجي عملیاتو لپاره د تحصیل مکان دوه کلي دخته او اباخیل نه خلکو کړي وکړي خو پولیسو ورسره په دې مهال مرستې هم کړي دي. د پاکستان فوج د جنوبی وزستان په سره روغه کې پرون او نن هدفي عملیاتو کې د دیارلسو وسلوالو د وجلو ادا کړی ده. دا خبره د فوج عام اړیکو دفتر نن د دسمبر په 15مه په یو بیان کې کړی ده. حکومت کې وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. د کوکی خیل قومي کمیټې او پولیسو چارواکو ترمنځ تر بیګانې مذاکرات وروسته د خیبر درې لوی لاره بیرته پرانستل شوې ده. کوکی خیل هغه لار د خپلو دریو مشرانو د پورنیو ګرفتاریو پر ضد احتجاج په توګه د 15 ساعتونو لپاره تړلې وه. او د کازاکستان په اوکتابا ښار کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د راپریوتو په پیښه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا ولیدلې ده. د رویټرز خبري اجانس د یو رپورټ تر مخه د امبر ایر یو مسافر وړونکي الوتکه چې له آذربایجان څخه روسیې ته روانه وه نن د کازاکستان په اوکتابا ښار کې پریوتې ده. په الوتکې کې د عملې په ګډون دوه اویا کسان سپاره ول. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د سوریه یا شام نوی واکمنی اسلام پاله ډلې هیت تحریر الشام په افغانستان کې طالبانو له حکومت ځان لری خولې دي. د دې ډلې مشر احمد اشاره ژمنه کړي چې خزو تبا د تعلیم اجازه ورکوي او د خپل هیواد د یووالي لپاره به ټول شموله حکومت هم جوړوي. آیا هیت التحریر الشام با د دې اعلانونو په کولو له نړیوالې ټولنې سره اړیکې جوړې کړي او یا هم د هغوی مرسته ترلاسه کولی شي؟ پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له شاهین بنیری اورو.
کله چې په شام کې د هیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس وسلوالې ډلې د ولسمشر بشر الاسد حکومت ړنګ کړ نو د افغانستان طالبانو واکمنانو ورلا بېله سزنډه مبارکي ورکړې وه. طالبانو وویل هیلمن دی چې دا ډل بعد د یو خپلواک اسلامي حکومت بنیاد کېږدي. خو د ډلې مشر احمد شرا چې وړاندې د ابو محمد الجولانی په نامه پیژندل کېده ژمنه کړې ده چې د ښځو د حقونو د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو او په کور دننه د روغې جوړې لپاره به د طالبانو پرتله منځلارې پالیسي خپلوي. نوموړي تیره اونۍ بی بی سی ته وویل چې په شام او طالبانو کې ډېر فرق دی او د دواړو د حکومت نظامونه بدل دي. د ایچ ٹی ایس مشر زیاته کړې ده چې د شام په ادلیب کې داغي د واکمنۍ لاندې پوهنتونونو کې 80% زده کوونکي جنکې دي او ډله به هیڅ کله هم ایسویان خزه پردې کولو ته مجبور نه کی. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو د کابل د نیولو نه وروسته له اووم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د کال 2022 په دسمبر کې په پوهنتونونو او مسلکي کالجونو کې د نجونو په تعلیم بندیزونه عملي کړه. طالبانو د دې کار لپاره د شریعت نوم کارولې دي خو نړیواله ټولنه او په افغانستان دننه ډیر خلک یې ورسره نه مني. د ایچ ٹی ایس په مشرۍ د موقتی حکومت ویان عبیدا ارناوت ویلي چې تر کومه په عدلیه کې د ښځو د واکمنۍ خبره ده نو دا د سیړونکو او کارپوهانو د مطالعې موضوع ده. ارناوت په پارلمان او حکومت کې هم د ښځو د کار په اړه ورته نظر لري خو داغه سرګندونو د ښځو د حقونو د فعالانو اعتراضونه راوپارول او اسلام پر ډلې ته خبرداري ورکړه چې د مذهبي واکمنۍ د عملی کولو نه ډډه وکړي. د ایچ ٹی ایس اصلي سیاسي پیغام د شام د متنوع توکمیزو مذهبي او فرقیزو ډلو ترمنځ یووالی او پخلای نه ده. د ډلې مشر د دسمبر په 28مه خبري اعلان تو ویل چې سوریه د ټولو شریک هیواد دی او دوی کولی شي چې په یو ځای ژوند تیر کړي. د اقدام مثبت نتیجې ښودلی دي او د دسمبر په شلمه واشنگتن د احمد شرا په سر د 10 میلیون انعام اعلان بیرته اخیستی دی. بلخوا په افغانستان کې ډېر طالبان مشران اوس هم د امریکا او ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بندیزونو سره مخ دي او په ځینو د نجونو په تعلیم د بندیزونو له کبله سفري محدودیتونه هم عملي کړل شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړي
په 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ د مشال ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر او یوټیوب باندې هم تاسو تازه ویډیوګانې کتلی شئ. د خبر پختوا حکومت د کورمی د امنیت لپاره ځانګړی پلان اعلان کړی دی. صوبای حکومت د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو د ګمارنې ترڅنګ ځینې نور تدابیر هم په پام کې نیولي. په همدې حال کې د صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای په کورمه کې د شوي نقصان د پوره کولو لپاره سروې هم پیل کړی. د حکومت وایي هغه خلکو ته به پیسې ورکوي چې د شیا سنی فرقه ییزو نښتو پر وخت یې کورونه او مالونه ویجاړ شوي دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې و.
د اپاتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په کورمه کې د شوي زیانونو د سروې عمل پیل کړی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د دسمبر په 27 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی او هنګو ضلعو انتظامیو ته د وړاندې نه دوی مالی فنډونه جاری کړي دي او د شوي زیانونو سروې هم مکمل کېدلو ته نږدې ده.
اولس کروڑ روپے چې دی دا ډیپټی کمشنر د کورم دا چې کوم ځای ضلع دا دې ته ټرانسفر کړي په دې کې دا 2 کروڑ روپے د جنرال ریلیف ته پر دی او دا 15 کروڑ روپے چې دی دا چې کوم حق رسیدلې دی او کوم زخمیان دی هغه د کمپنسیشن دی پر دا موجوده چې کوم سروې شوې دا دې پرانا کې اوسه پورې کورونو ته ځان رسیدلې دی چې سپکه په جزوی توګه ځان شوې دی او سپکه په مکمله توګه ورسره څلور سوه پورې دکانونو ته ځان رسېدلې دی. نو د دې د کمپنسیشن د پر به هم چې دی پی ټی ایم ای اقدامات کوي.
د نومبر په 20 په کورمه کې د مسافرو په کاروان په برید کې تر 30 زیاتو کسانو د وژنې د پیښې وروستو چې په کورمه کې فرقهیز تاوتریخوالی پیل شو نو د هغې وروستو د مړو شمیر بیا د 100 نه زیات شو او تر 200 پورې نور کسان په هغه پیښو کې جوبل شوي هم دي. د هغه پیښو وروستو تر دې دمه د کورمی د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي چې په وجه یې په کورمه کې د دوایانو او خوراکي اجناسو کمی رامخیته شوې. صوبایي حکومت د دوایانو د کمی پوره کولو لپاره د هیلیکاپټر د لارې د دوایانو د رسولو کار پیل کړی خو د کورمی یو اوسیدونکي او مدني فعال لیاقت حسین د دسمبر په 27 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د کورمی لاري نوی پرانستلې شوی نو تر هغه د کورمی د لکونو خلکو ستونزې نشي حل کېدلی.
ټول کوم اعلان دی صرف د اعلانو حد بند پوری دي باقي مطلب ګراوند بند هیڅ نشته. ګراوند باندې ډېر زیات تکلیف دی عوام دپاره. کوم میډیسن کې لاته هغه 5 لاکھ 7 لاکھ بده دپاره دی یو هلیکوپټر یو دی و جوز هغه پر کول هغه هیڅ قسم تکي نه ممکن نه دی. نو فوکور داري ګورنمنت ته فیل فور د لیار خلاص کی ویلی چې درست بدل پارا یو دی جوز یو دی هلیکوپټر اس قسم کې نه دوی پر کواشي ناغه خوراک پر کواشي.
د دسمبر په درشتمه نیټه د کورمی په صورتيال د صوبایي کابینه غونډه هم تر سره شوې و. په هغه غونډه کې صوبایي کابینه ته چارواکو معلومات ورکړي وو چې کورمی ته د هلیکوپټر د لاري 10 ټنه سامان لیږل شوی چې پکې دوایانی او غنم شامل دي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیه د دې وروستیو اقداماتو په وجه د کورمی دولس ځینې ستونزې حل شوې خو نورو بیړنۍ مرستو ته هم ډیره زیاته اړتیا ده.
کم د میډیسن یا د فوډ ائټمز کم شارټیج راغله ده هغه د یو خو کتا سو ګوره د هلی سروسز د لاري دلتا هغه د میډیسن شارټیج اوس انداده تر سره کیږي هغه کم په کرالو نو د سر سره کم پرون د فوډ ائټم د لپاره کم سبسډي اعلان شوی ده نو د سر په د فوډ چې کم مغدي خوراک اشیاء دي اشیاء خوردونوش دي نو د دې کم کمې دی هغه به هم پوره شي
د کورمی د صورتحال پاړه د حکومت په سرپرستۍ کې د جرګې هلی زلی هم دوام لري او د دسمبر په شلمه د کورمی پاړه په ترسره شوی اپیکس کمیټه اجلاس کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره د کورمینا د وسلو راټولولو او د کورمینا د دواړو فریقینو د مورچو د ختمولو فیصله هم شوی و او په رضاکارانه توګه د دغه فیصلو د عملي کولو لپاره دواړو فریقینو ته د فروری د لومړۍ نیټې پوري وخت ورکړل شوی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ته تاسو غوږی بیگانه وخت د کوکی خیل قامی کمیټه او پولیس چارواکو ترمن تر مذاکرات وروسته د خیبر درې لوی لار بیرته خلاصه شوې ده. هغه لار د کوکی خیل خلکو د سیمې د درې مشرانو د پرونی گرفتاری پر ضد احتجاج په توګه د 15 ساعتونو لپاره تړلې و. د خیبر پولیسو ملک عبد الظاهر کوکی خیل خوشی شوی خو ملک نصیر احمد کوکی خیل او ملک سید آغا جان یې لا هم په بند کې ساتلې دي. د جمرو د قامی کمیټه او سیاسي اتحاد مشران و د لپاره احتجاجي پلان هم تیاروي. دا لغلو چې د خبر پولیسو د ویان په وینا یا درې واړو مشرانو د په مقدمه کې مطلوب ول چې د دسمبر په 14مه له شاکس لیویس مرکز څخه گرفتار کړي ول. نور تفصیل د فرات چینواري په دې رپورت کې ورو.
د کوکی خیلو کامی کمیټۍ او سیاسي فعالانو په جمرود کې د خیبر درې لار احتجاجن خوښه 15 ساعتونو پورې تړلې و. د کوکی خیل کامی کمیټۍ مشر حاجی برکت الله مشال ریډیو ته ویل چې ملک نصر کوکی خیل او د دملګری د تیرا راجګال کډوالو حقونو لپاره غږ پورته کولو او د اکتوبر 11مې نیټې د پښتنو کامی جرګې د کور بطو بلامله نیولې دي.
د بګیاړي د درنه په سلسله کې چې موږ مطالبه وکړو چې موږ خپل کورونو ته پرې تیراته او دا په خنل کې دا یو مطالبه په نتیجه کې په موږ د باو چو په دباو چې نه کېده اف آی آر یې په کټکل په مشرانو باندې هغه اف آی آر نو او د پښتون قومي جرګې د دغزې کې د جوړولو د پاره چې کوم د حکومت د باو چولو چې دلته یې مپرېګ دی ځای ورکولو دا د اف آی آر نو یې چولو بل چې بیا حکومت راغی او مونږ یې مړ کړو شهیدان یې کړو هغه اف آی آر نه هم چکم دی ته مونږ په مشرانو چولې دا هغه اف آی آر نو په نتیجه کې گرفتار کړی.
په جمرود کې ځنې نورو کامی مشرانو او ځوانانو هم را سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
مان خان محمد دی او د کمیټه رکن مې کوکه خیل
څه احساسات تم دی. یو طرف ته په جلسو کې متکرونه کړی او لګته زم ته لې بیا چې اف آی آر نوشي نو بیا احتجاج کړی
مو خو دایره نه وتلی خو هغه نه پس موږ وزیر الله سره مایده وشو په مایده کې موږ هغه پایرونه ختم کړ تر مایده چې وشو په وسره نو موږ خو دا امید چې ختم شي ان شاء الله خو د حکومت کمزورتي او چې وزیر الله خپل باندې پایرونه ختم نشي نو
صفدر افریدی مینو نه ځوان کو کې خل اتحاد صدر ام جی او موږ خو دا وی چې دا بالکل جالي فایر زو زګه چې هغه کې نه داسې اشتعال او په احتجاج کې نه داسې سو خبرې وي حالانکه دفات پکې دهشتګردیا چول شوې دي سرسر زیاتې دا قوم راوته دي سیاسي جماعتونه دي موږ قانوني چارې جوړیم کوو او بل څه کم احتجاج د هغه موږ روان کړی دي.
د کوک خیل کمی کمیټه مشران ویلي چې د دسمبر په 15مه نیټه به په جمرود ریلوي سټیشن میدان کې یو کمی غونډه وکړي او د ملک نصیر کوک خیل او ملک سید غجان کوک خیل رخلاصولو لپاره به احتجاج جنو پلان تیار کړی. د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دا کسان په خبر او خیبر پولیسو ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب او له شاکس لیویز مرکز څخه نیول شوي. سکل په اگست میاشت کې په جمرود بګیاړي کې تیرا راجګال کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لپاره احتجاجي پرلت لګولې وو چې مشري ملک نصیر کوکی خیل کوله او د اگست پاتوشتمه نیټه پرې د خیبر پولیسو د ریاستی ادارو پر ضد د ویناو په تور اف آی آر درج کړی وو او د ترګرۍ دفې هم پکې شامل کړې وې. همدارنګ سږکال په جمرو درېګیل المکې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو قومي جرګې د ملاتړ او هغوی ته د جرګې لپاره ځمکې ورکولو په تور کې په نصیر کوکی خیل او نورو نهو ځایي کسانو باندې پولیسو اف آی آر درج کړي وو او د خیبر انتظامی چارواکو نمونه په شیډول 4 کې اچولي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشالو ته تاسو وګورئ، پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرکاري سکولونو برتی شو نو استادانو پر خپل څوکو د ګمارنې لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې دوی ته زر تر زره مستقلی نوکری ورکړي. د بلوچستان حکومت ځینې وزیرانو له احتجاجیانو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د عدالت پریکړه به عملي کیږي. نور تفصیل د سمد شبنم په رپورټ کې اورو.
د دسمبر پر 23 په کوټ کې د اسکولونو استادانو پر خالی څوکیو د ګمارین لپاره د بلوچستان اسمبلی مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه.
سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے کے خلاف ورزی.
د دې مظاهره یو برخوال جمعت شاه کاکړ مشالې ډوتا وویل،
مشه دا سبززار ساخه ریلی راوستله. تقریبا دا ټایم د بلوچستان د 36 اضلاع ساخه ګرد شاکلیسټ کینډیډیټس راغلي دي. تقریبا دا ټایم تر 4000 زیات کسان له مرسته دلی موجود دي. مش دا مطالبه کوو چې دا کم چې شاکلیسټ کینډیډیټ دي د دې کم اډران دی هغه دي جاری سي. تقریبا دا ټایم تر 20 زیات یا 20 لگ بھگ دا زلو سکا لسٹون راگلی دا اپروول دا پارا ڈائریکٹریٹ اگال تا پراتی دی واگو تا اپروول نمیلا دیش.
دا بلوچستان حکومت پا صبح کی دا اسکولونو دا استادانو دا کمی پرکول لپارا پا 2023 کال کی دا سردار بہادر خان پونتون کوٹ لخوا ٹیسٹونا یازموینی اخستی وے چې د کوټي د یو شاعري بایزید خان لخوا په بلوچستان ایکوټ کې کیسه وي چې دا د درغلیو ډکه ازموینه سوي. د بلوچستان هایکورټ د 2023 کال د نومبر پر 9 فیصله ورکړه چې دا ازموینې دي لسره وسی، چې وروسته استادانو دا کیس سپریم کورټ ته یوړی چې هغه د روان 2023 کال د اپریل پر 23 فیصله ورکړه چې استادان دي په 3 میاشت کې پر دندو وګمارل سي. په دې اړه یو احتجاج کوونکی په سیول عادل مشالېډو ته وویل،
موږ ګرد استادان ګرد پرېوځای سوي یو دا غواړو چې موږ ته دي څومره زغرد وسی اډران دي راکول سي او مستقل موږ ارزي چې کوم نوکریانې دي ارزي چې کوم اډران دي هغه موږ نه منو. نو دا اوس د آی کورټ فیصله رااله چې څومره زغرد کیږي د سپریم کورټ فیصله دي ومنل سي او الکوانت دي زغرد سي زغرد اډران ورکول سي مستقل بنیادو باندې.
احتجاج کوونکو ته د بلوچستان اسمبلی د وزیرانو یو ډله د خبرو لپاره ورغله. له هغوی څخه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخ محمد کاکړ مشالېډو ته وویل،
موږ پرزا باندې دوی یو کمیټي جوړه ک کمیټي بوس فیصله کوي ز کورټ کم ډیسیژن دی دا غو مطابق وا دا پروسس کیږي چې په پروسس کې وخت لګیږي تر اوسه په دا معاملہ په عدالت کې والا وسله عدالت ابا درویش ډیسټریکټ رزلټ اغلی دی نور څه کم دی هغه بم راځي او دا چونکه دا عدالت فیصله ده نو دا عدالت پر فیصله به خامخا عمل کیږي. سی ایم بلوچستان دا کلیئر کټ ډایریکشن دی دا ډیسټریکټ سونی پروسس دا غو مطابق تاسو رزلټ اناؤنس.
د احتجاج محل د بلوچستان د تعلیم وزیر رایلې دورانی احتجاج کوونکو ته باور ورکړ چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ستاسو د ستونزې هوارولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې هغوی به ستاسو سره د خبرو لپاره کښېني او ستاسو ستونزه به هواروي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی د دسمبر په 23مه په پیښور پرېس کلب کې د ماشومانو ته د ورپی خوستونزو او هغوی حقوقو په اړه یو ټیلی فلم یا مستند فلم وړاندې کړ شو. دا فلم د هلپ سازمان او تیوناس پاکستان لخوا وړاندې شوی دی. د فلم جوړونکو په وینا چې په پاکستان کې د غربت له وجې ګڼ ماشومان مزدوري کوي، نو د دې فلم جوړولو مقصد یې د ماشومانو په اړه په ټولنیزې ستونزې په ډاګه کول دي او د ادب او کلتور د لارې پوهاوی ورکول دي. دغه فلم ته د عظمت علی شاه د مشال لوی خبر عظمت علی شاه هم مرغړی دی او دا راپور یې را لېږلی دی چې د مستند فلم په غږ پیلېږي.
دا په پیښور پریس کلب کې د ټیلی فلم یا لنډ فلم ننداره روانه ده. هیلپ ارګنایزیشن او هیلو تیانس پاکستان ماشومان ته د کار په ځایونو کې په ورپېښه ستونزو یو ډراما جوړه کړې وه چې د دسمبر په 23مه د کتونکو لپاره وړاندې کړه. ټیلی فلم کې د پښتو وتلي هنرمندانو لکه نوشابه خان، ډاکټر سروت علي، نیک خان او نورو هنرمندانو برخه اخیستې وه. د ټیلی فلم انتظام کوونکی عبد گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې د ټیلی فلم مقصد یې په ټولنه کې کار کوونکو ماشومان ته د کار په ځایونو کې د ورپېښه ستونزو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول وو.
سوشل ایشوز دي زمونږه معاشره کې چې موږ ته کم هرډلز دي، زمونږه چایلډ لیبر ته چې کم دغه دي مسائل دي، زمونږه ډېر ماشومان، زمونږه ډېر بچي چې هغه یتیمانان شي، دغه په سر باندې سوري ني، هغه لاړ شي او خپل مزدوریاں کوي، تعلیم ته نیمګړې پاتې شي، زمونږه راتلونکو معاشره په دې باندې ډېر زیاته افیکټ کیږي. دي سره سره د آی سی او پروګرام موږ کوو کالجز کې، مختلف کالجز کې زمونږ ینګسټر ډېر زیات په دغه ستونزو کې ملوث دي. زمونږ د فیمیل باره کې هم یو سبجیکټ شته چې کوم د لسم نه بعد د کوم هرډلز راځي. فیمیلز چې کومه یونیورسيټي ته خپل خویاندې داخلو نو هغه کې اکثر لاغي وي چې نه اغل ته خو بداسي وي، ال ته خو بداسي وي.
د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکي نړیوالې ادارې یونیسف د نومبر د میاشت په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 30% زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي چې له وجې هر کال په سلګونو ماشومان مري. د پاکستان د مزدوري او مهنت ادارې د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې 43% ماشومان د کور خرچ خوراک چلولو لپاره په مزدوري مجبور دي چې پکې 15% د کر کروندې کار کوي. د ټیلی فلم یو هنرمند ډاکټر سروت علي مشال ریډیو ته ویل چې ټولنه کې د اوسیدونکو خلکو د پوهاوی او د بدلون لپاره دا قسمه اصلاحي ډرامې او فلمونه د وخت ضرورت ته
ایجوکیشن دی، آیس باره کې اویرنس دی او هراسمنت دی. کله چې مال دا ډرامه راخلا نو دا په هغه ټاپک باندې وا، نو ماته چې کله دا سکرپټ راغلو نو زه ډېره زیاته په دې باندې ما ایکسپټ کو چې او زه که په دې شو بیس کې کار کوم او زه ډراما آرټسټ یم، نو په کار دی چې موږ د اصلاحي کارونو وکړو، موږ د اویرنس باندې کارونو وکړو. نو هغه مقصد کې دی الله موږ کامیاب کی او دا زموږ یو ټارګیټ دی، زموږ پوره ټیم چې موږ د معاشرې کې یو ښه چینج راولو. د خلکو په سوچ کې یو سل کسان یو ډراما وګوري نو باقي کې به د یو کس خو په مایند چینج شي کنه. نو بس همدغه خلکو مایند چینج کول کوشش کو.
غونډه کې شریک یو کتون کې عامر رشید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټیلی فلم کتو رستو ورته معلومه شوه چې د 14 کالو نه زیات عمر ماشومان ته د کار په ځینو کې کوم ستونزې ورپېښ دي او د هغې د مخنیوي لپاره عام ولس کوم ګامونه پورته کولی شي.
زونګه دي خاص کر دي پښتنو معاشره کې دا ډېر ماشومان دي چې هغه دا مختلف ځینو کې کورونو کې کارونه کوي، په ګراجونو کې کارونه کوي، مطلب دا هغه انټریکشن راځي روزانه خلکو سره بداخ کې. نو هغه ته په هغه کارون دوران کې هغه ته ست تکلیفات دي چې کم نه ظاهرا خود هغه دي خو هغه معاشره ته مخامخ کېدل نه دي شي تر څو پورې. نو دا هغه دا آگاهي د پاره چې هغه تکلیفات هغه ته مخامخ شي او هغه به بیا کم ځینه مدد حاصل کړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو راپورټ تر مخه په کال 2022 کې په صوبه کې 315 ماشومان د جنسي تیرې ښکار شوي چې پکې 4 ماشومان د جنسي تیرې رستو وجل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا تعلیم اداره وایي چې په صوبه کې د 300 زیات ماشومان له هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت، معاش او نور ستونزې ورپېښ دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو وګورئ د رمانه غړي اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم او غم د کرکټ خبر درکوم. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د چمپیونز ټرافی د لوبو مهالویش اعلان کړی دی چې لومړی سیالۍ به د 2025 کال د فروری په 19 په کراچۍ کې کیږي. شورا د دسمبر په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان په کوربتوب د 50 اور کرکټ سیالۍ به د مارچ تر 9 پورې روان وي چې 8 لوبډلې پکې ګډون لري. خو هند پاکستان ته نزی نو زکه به سیالی په دوبی کې کیږي. د پاکستان او هند ترمن سیالی لوبا شي دا هغه به د فروری په 23 مهي. نو تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې.
د 19 فروری نه پیل دون کې د کرکټ دې ټورنامنت کې به 8 نړیوال لوبډلې برخه خلی او ټول به 15 میچونه کیږي چې په کسلور دوبی کې کول شي. ول د فائنل او سیمی فائنل میچونه لپاره لازم نه دی ټاکل شوی. د دې ټول ټورنامنت کوربتو پاکستان کوي. د هندستان ټول میچونه به دوبی کې کیږي او د پاکستان ترمنز میچ چې دوه هوادونو اولس ورته هر وار ډیر پتمه وی پپا درویشتم فبراير دوبای کیږي. خو بیا پاکستان کې د کرکټ شوقین وای چې ډیر به خوشاله وو چې هندستان دلته پاکستان ته راغلی وو او خپل میچونه دلته کړی وو ځکه ډیر مودو شو دوه لوبډلې یو بل ته نه دی بخا مخ شوی. محمد عباس خان وای
چمپیون ټرافی داسې یو مینی ورلد کپ تقریبا ټول ټیمونه اته ټیمونه اته نه ټیم راځي. دا ډیر لوی ایونت دی پاکستان لپاره او موږ ډیر زیات خوشاله یو او دوام نه چې ډیر ښه طریقې سره ارګنایز شي بل انڈیا ناراضی دا خبر نه کرکٹ تا پار خاص کر بل دا چې موږ د مون حالات هم خسی دي پورا امن امان دي دا خبر هم سنشت نو دا خبر نه چې انڈیا ناراضی او موږ پار ډیر د خوغان خبره چې پاکستان ار ایونت چې انڈیا کې کم کیږي هغه ته تللی او انڈیا ناراضی نو دا ډیر خبر نه بل فائنل هم لاوسه پورې کنفرم نه 4 مارچ نه پس کنفرم کیږي.
عارف مردان وی چې په مردان کې کرکٹ اکیډمی هم چلوي کوچنګ هم کوي او د خبريال پیس د لوبو کورج هم کوي. وای چې دا نه یوازې د کرکٹ شوقین وتا بلکه کرکټ ته هم غټ زیان دی او بل دا چې د دې ډېر اقتصادي او تکنیکی خبرې هم وي چې په هغه هم منفي اغیز غورځول شي.
قوانین مطابق خو پاکستان کې پکارو خو چونکې یو غټ نیشن انډیا چې کوم دی هغه هغه پاکستان تر اتلو نه انکاری دی. دا غي چې کوم میچز دی یو خو باغه په دوبی کې کیږي هایبرید سیستم باندې او دویم دا چې سیمی فائنل او فائنل هم تر هغه دمه چې تر سو پورې انډیا د سیمی فائنل یا فائنل نه بار شوی نه نو هم تماشایانو ته او د دې کرکټ مینوالو ته دا علم نشته چې دا میچز به چرته کیږي. ډېر افسوسناک مقام دی افسوسناک خبره ده. زه دا وایم چې ته د ورلد کرکټ ته ډېر غټ نقصان دی کوچ تماشایانو ته هم نقصان دی خو لیکن چې کوم کمرشل ویلیوز شامل دي براډکاسټنګ دی سپانسرز دی ګیټ منی دا هوست کنټری دا پاکستان نو لکه دې کې دا کرکټ ته نقصان دی.
د غړول د خیبر پښتونخوا د ځوانانو او لوبو څنګه پخوانی مشر او لوبغاړی مصور خان وای لوبو غټ مقصد خپله د امن پیغام ورکول دی او امنیت خورول دی.
پخوا انشډ اولمپکس خو بداسي وو چې کله به ګیر شاپیره په ملکونو کې هله زاله دښمنه یا درز دروز به شروع نو هغه دښمنه هغه تربګنه هغه جنگونه به بند شو او په اولمپکس کې به خلکو حصہ غشتا. مطلب دا دی چې داسې قسم اکټیویټیز چې کوم د سپورتس اکټیویټیز دی نو دا به د امن او د خیر سګاله لپاره یو پیغام او کلاړی ته به د امن سفیر وي. نو لکه دغه څه کته تاسو سوچو کې نو د کرکټ اوم دا خو لکه د ملکونو د یو ځکه دوه او یو بل راځي چې لوبو کې خو په دې کې تاسو روایتي سیاست پکې راوستو نو دا کرکټ ډیر زیات خراب کو.
دا کرکټ چمپیونز ټرافی کې دوه ډلې یا ګروپونه جوړ کړی شوی دی. ګروپ ا کې پاکستان هندستان بنگلاديش او نیوزیلند شامل دي چې د یو بل پر ضد به میچونه کوي او ګروپ ب کې افغانستان انګلند آسٹریلیا او سویلی افریقا شامل دي. د سیمی فائنل او فائنل میچ زیلا نه دی فیصله شوی ځکه که سیمی فائنل او یا فائنل ته کچر هندستان لوبډله وزي نو بیا به دوبی کې کیږي او که هندستان ونزي نو بیا پاکستان کې. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.